افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پکتیکا په راپورونو کې ویل سوي چې نن یو وار بیا هلته زلزله سوې او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوې چې تر 1300 زیات نور کسان یې چپیان کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نور هیوادونه هم د مرستو ژمنې کړي دي. نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یوه هوایي پیشه کې څلور کسان مړه سوي دي. پیشه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه آی ایل شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیشه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیشه ده. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي. د لوهانسک والی سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. نن جمعه ده، د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلورویشتمه. په دې خپرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې. زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري،
دوایانو ته ضرورت لري. دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک، د سکاک والا، دا ټول څخه د خور سره خوره شوي دي.
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو بیره زیاته سوي. یو متخصص ډاکټر وایي
چوندې وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده. چې د اوبو نه ژوند امکان نه لري، نو چې اوبو تورې ملوثې شوي وي، نو دوی مجبوره د ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي. چې چاې داسې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې. د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړی سوې لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې.
اوس دا دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړم، موټر نهسته، یوای داسې بېکو بل وای داسې بېکو لارې ته ځانه نیسي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا لخوا یې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست. د راپورونو پرخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو غواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د غوسیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نسناستي پیښې هم په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي. بلخوا ځینې زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. نورحال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه سوي، وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی بیستا خلق در کرونا دل منز اتلالی دی یا خراب شوی دی خلق طول به کرونا پادی دی یعنی سرپانان للری در خلق ننم شبا بنده ترشی ورز بنده برانو تا دغس ترکلی دی زمون خلق فیل خلق اشد زرات چی داری خمو تا زرات لری خورکی تو کتا زرات لری دوایانو تا زرات لری
دی خمو نور دی خورکی مواد زیاد زرات دی زکا خورکی موادی تر کرونا لند شوی دی
به همدی حال که در ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي. بلخوا پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانګزی څخه مې سات مخ کې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي.
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا په وروسته پاتې او په مخ په وړاندې هېوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په همغه شدت سره روانه ده. دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل هېوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلفې تللي نو که چېرته یو کم وخت کې داسې واقعي پرله پسې مثلا بارانونه وشي سیلابونه راشي وروسته له دنه بیا زلزله راشي نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم دی او د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت هم ورته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمله لویه فاجعه کې په دې بوګنوونکې فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې تا له مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري. نو چې اوبه ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورا د هغه دندونو نه د چې هلته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي. په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، یو غټه فاجعه منځته راوړل کېږي.
خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي دی چې خاص لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او راډې وړي. بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نه شي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه چې راواخلي له 3 نه تر 5 دقو پورې د وجو شوي کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي د هغوی میکروبونه چې هغه له مابینه دي هغه خپل د کولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځله مابې نه دي. چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا غوزو لري فامیل پرې مرض باندې اخته کیږي نو کوشش دی چې
ډېره مننه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو په مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه تایید کړی چې د اروپا د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل نن تهران ته سفر کوي. د دې سفر یو هدف د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر خبرې بلل سوي دي. د ایران د اسنا خبری اژانس په حواله د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې ښاغلی بورل نن ماښام تهران ته خپل سفر پیلوي. په پکتیکا کې نن هم زلزله سوې چې د 15 کسانو د مړینې او 11 نورو د زخمي کېدو سبب سوې ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې تازه له زلزله ځپلو سیمو راستون سوی راتوي.
نن د ورځې 10 بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسو او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکاو یو لس نور ژوبل سوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه و خو د مرګ ژوبل کچه زکه ټیټه و چې د دغه دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه اوسيږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي. الته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي او کله چې مونږ په ساحه کې هم مونږ خپل 15 زلزله زلزله هیڅ کړ 15 واري پر لپسې زلزله وسو خو زلزله دومره تیزه نو خو د ورځې په 10 بجې چې کومه زلزله وسو هم دغه زلزلې به توان نه ماړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرون رقم رسنیو سره شریک شوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و ځکه د تخلیف پروګرام پای ته رسېدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و، اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا و د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی، خو ما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وکړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. دوی ته مرستې ښې پریمانه روانې وي له بېلابېلو ادارو نه.
هم دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بیلابیلو هیوادونو، هم سازمانونو، هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې دپاره کمپاینونه پیل کړي دي، په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي څه پلان سنجول سوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالن سوی؟
د دغو خلکو ته مرستې ښې پریمانه په لارې روانې وي. لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي، حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو هم ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته، ډېری خلکو ته خوراکي توکي ویشل سوي وو، اما د خلکو لویه غوښتنه دا و مونږ چې تېره شپه د خلکو سره هغه زلزله ځپلو خلکو سره کېنسلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې. د دوی لویه غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل سي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي.
آزاد خبریال رحیم خوشحال و چې د پکتیکا د وروستي وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. په کندوز کې د خوست پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین تنظیمونکي وایي چې دوی له خلکو غواړي چې تر خپله وسه له زیانمنو سو کسانو سره په پکتیکا او خوست کې مرستې وکړي.
د دې کمپاین مسؤل او د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی آزادۍ راډیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندوز ټول عام خلک انشاءالله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمنو شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
مونږه وکړای شو تر څو د هغوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه څه سره ټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د هغوی لاسنیوی وکړو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بې ساری طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو په راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی وایي راټول شوی مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورونو یې ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی او سم مرسته کورونو مې راټول کړې دوی ته په اختیار کې ورکوو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. اروپایی ټولنې افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په استولي لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د یوې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه،
از ایتالا اتو میاشت و راحسیل تحصیل و کار نمحروم پاتی شوی. نموری وی روان حالت روح و روان سخت زپل و دوام در مخنیوی غوختنه کوی. از ایتا چه در اقتصاد پهانزی دوم سمستر محاصل و وی ل اتو میاشت و راحسیل خپل پهانتون و حغزای که چه کار کول ری پاتی.
ما هم از جمله زمین دختر خانمایی هستم که از درس محروم.
زه هم ده هاگو انجلو لرداله هم چل تحصیل لری پاتې سوی دي او دغه چارې زما په روح او روان منفي اغېز کړی. نه یوازې زه بلکې هغه نجونې چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي هغوی هم له دې نعمته محروم پاتې سوي دي. موږ دغه حالت ته مجبور سوي یو. موږ ډېرې هیلې درلودې. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
خدای یوازې عزیتانه ده چې له دې حالت رنځوړي. ښایي په زرګونو نجونو او مېرمنې له ورته حالت سره مخ وي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، پر افغان مېرمنو او نجونو د کار تر څنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول. اوس اروپایي ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یوه بیړنۍ ناسته جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازي لوتنات سن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیانې دي او نشي کولی له خپلو حقوقو دفاع وکړي. نوموړي ویلي د بشري حقونو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. اغلی برادوس ټینګار کړی چې پر دې لس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید ځینې شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي. نوموړي ویلي د یو قانونمند حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغو وګړو چې ژوند له ګواښ سره مخ دی د خوندي وتلو لپاره د حل لارې لټول، په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسني حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي. ملګرو ملتونو روان اونۍ د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادیږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکلي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو غځول شوی. د راپورونو له مخې هغه دو طالب چارواکو چې په سفرونو یې بندیز لګېدلې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اورئ چې د کندهار اورزګان لویه لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوې، مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو اوس یوه نړیواله مسئله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لیر واټنه وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ خوا نه دي ویلي چې دغه وسلې کله اوکراین ته لیږل سوي او آیا تر اوسه پورې په جګړه کې ورڅخه کار اخیستل سوی او کنه.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ور ورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لارواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خپریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمانه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. دا هم تفصیل
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیر ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فائق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېده او دا د 10 میاشتې د حکومتولۍ کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص کړی. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سوری لاندې په افغانستان کې د لږکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو ښاغلي فائق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مندي شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو خو موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فائق دې مسلې ته په اشاره سره چې دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کېږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکې لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبتې رایې واخلي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې هغه مهال نوې منلې.
د کندهار اورزګان لویه لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوی مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. کاروانګر هم شکایت لري چې د دوی د میوې او نور حاصلات پر وخت بازارونو ته نه رسیږي.
دا د کندهار څخه روزګان ته غزیدلې لار د چې هر ورځ ور باندې سلګونه سپرلی تګ را تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه او دارو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتک په برخه کې اسانتیاوې جوړې کړي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مری چې راوخه چې په یو ورځ رسیږي هغه په دوه ورځې چې زه روپۍ غواړي تاسو هغه بار زر ته ورسیږي د زور په دوا غواړي هغه به شلو زور ته ورسیږي پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې وی نشتا شش په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس دا دی یو ورځ کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سه یو داس به کو بل وای داس به کو لاري ته ځان نه نسی
دا چې تکلیف دی خامہ د سره ماتمات سره وز ډیر خراب ده ډیر کرپ کړپ دی پکشه چې مریضان ډیر تکلیف ورکی خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند باش د غال پر درې
لدی لاری د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدی لاری د خپلو حاصلاتو وړل راوړل ورته ډیر ستونزمن دي او ډیر وخت د دې لاری د خرابوالي لامل د بزګرانو میوې او نور حاصلات خرابېږي او ډیر مالی زیانونه راوړي
فروغ سفرې پر خوا چې راځي په خط هاڼه و دا ګرد ورور ډبرې مځکې دي اوس به ګرد کشنیان مټل یا مټر پراخ وتللی مګر اوس پراخ خوانه ځي وپیجې ډبرې چې داسې لکه دا دغه لکه ستنې دغسې ډبرې چې وپیجې نو ګرد خلک وپیجې خواران وپیجې پر دغه هزار بای نه مټران راوځي وا خدای دې دوړې چې وپیجې ډبرې چې مټران وپیجې پنچریږي وپیجې چې اوس مقصد چې ډمبر سي برابر دغه په درې پاو کې رسیږي ښار ته
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شوي او تر سروې وروسته به ورباندې عملي کار پیل سي د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراجي وایي د سپین بولدک زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروې په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروې او بودیجې تر بشپړېدو وروسته به د دغو سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي
واقعا دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کومه لار ده دا خو یو خو په دا شل کاله به توجه نه ده ورته شوی په تېر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري زه چې کابل ته تللی وم دغه باره کې د دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی وو هم مې دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي
د یادونې وړ ده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماین چاودنو له امله ویجاړې سوي چې خلکو ته یې د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او په تلو تلو کې اوري چې له هلمند ولایت څخه درې تنه کارګر د کابل پر لوري پلی روان سوي تر څو د شپږ سوه بیروزګاره کسانو غږ د طالبانو تر رئیس الوزرا پورې ورسوي. دغه کسان وایي چې خپل سفر ته به ادامه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
بیروزګاری په مخه کړې یاد هلمندي کاریګرو د تیرې سې شنبې په ورځ د پلازمینې پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تګ پیل کړی چې اوسمهال د زابل ښاري صفا ولسوالۍ ته رسېدلی دی. دغه درې تنه کاریګر وایي د شپږ سوه بېکاره کسانو په استازیتوب یې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغو ادامه ورکړي څو چې طالب مسولین غږ وانه وري. درویش مرادی چې د دغه درې کسانو له ډلې څخه دی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف دا دی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپلې ټولې شته ستونزې ورته واوروي.
په دې هدف مو دا د کار او بېروزګاري د لاسه دا سفر مو پیل کړی دی چې د شپږو کسانو بېروزګاره کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د وزارت پوری اسلامی امارات
د پلازمینې کابل پر لور پر تڼاکو پښو دغه روان هلمندي کاریګر وایي هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته یې وسپاري څو دوی یې په شفاف ډول تر غریبو کورنیو ورسوي.
او څه چې دغه راځي کومک مرسته راځي ډبلیو ایف پی د خوا څخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسېږي د کارګرانو او مزدورکارانو ته.
د دې ډلې یو بل کس محمد دین ازادي راډیو ته وویل چې ځکه یې د کابل پر لور حرکت کړی چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چنده ډېرې سوي. په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او مجبوره څو دا کار وکړي. دغه کس وویل چې حکومت ورته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې دې ورسره مرستې ترسره کړي. نوموړي وایي تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي، خو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره یې په کابل کې کتلي او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړي، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یوه ستونزه نه ده حل سوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډیر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او په لکونو افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې زیات شمېر یې بیا نیمګړې هیلې پر لاره خپل ژوند له لاسه ورکوي.